د سهار لس بجې دی د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوډ سیفیم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مو په فرانسې کې د افغانستان د وضعیت او په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو په اړه د پرونی غونډې له جزئیاتو خبرو. نن په لغمان کې د پرونی ځان وژون کې پیښې قربانیان خاوره ته سپارل کیږي. په دغه ولایت کې د سیلاو خبر هم ورکړی شوی دی. په دې اړه تفصیل اوري د ازادۍ راډیو د دیونی بحث د خبرونې په دوهمې نیمایي کې. مې روي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه مسایلو ته ځانګړی شوی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان کورنی خبرونه په سر کې واوري.
په لغمان کې د تیر شپې سیلابونو یو لس کسان مړه کړي. د امریکا سفارت وایي د ملګرو ملتونو هغه راپور املاتړ کوي چې د مخدره موادو په اړه خبر کړي. په بغلان او کاپیسا کې وسلوالو کسانو دوه تنه وژلي. په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې راځي. ایران وایي دغه هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه لنډیوالو سره د خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ فشار ونه مني. بشپړ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په لغمان کې پرونی ځانوژون کې برید درانه مرګ ژوبله اړولې د تیرې شپې سیلابونو هم دلته یوولس کسان مړه کړي او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د لغمان د ولي وایند سید احمد ساپي نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه په الینګار ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو یوولس کسان مړه کړل. درې کورونه او درې سوه جریبه مځکه یې ویجاړه کړه. ساپي وایي څلور مړي اوس هم ورک دي. نوموړي وویل تر اوسه له دغو کورنیو سره څه مرسته نه ده سوې او له مرکزي دولت څخه یې د مرستو غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر پر اساس ټاکل شوی د نن د لغمان په مرکز مهترلام کې د پرونی ځنوژن کې حمله د قربانیانو د جنازې مراسم ترسره سي. تیر ورځ په یو ځنوژن کې برید کې د ګڼو ملکیانو ترڅنګ د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال د لغمان د ولایتي شورا مشر او ځین نور چارواکي ووژل سول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو چې په افغانستان کې پراخه سوله نه وي راغلي لویدیز ځواکونه به له دغه هېواده ونوځي. برنارد کوچنر دغه څرګندونې پرون د فرانسې په مرکز پاریس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي د 15 لویدیزو هېوادونو او سازمانونو له غړو سره تر غونډې وروسته وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد هولبروک د افغانستان د انتخاباتو په اړه وویل مهمه ده چې د افغانستان د انتخاباتو دغه پروسه د اعتبار وړ وي. د پاریس غونډه دوه ورځې وروسته له هغه جوړه چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان د دغه هیواد په اړه په اوسنی پوځي ستراتیژي کې د بدلون غوښتنه وکړه. نور جزئیات پرونه خبرونه کې اوریدلای شي. د امریکا سفارت وایي د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي خبر سوي راپور املاتړ کوي. په هغه اعلامیه کې چې د امریکا د سفارت لخوا نن خبر سوي راغلي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي جديده او د دغو موادو د قاچاقچیانو په وړاندې به زیات خنډونه ایجاد شي. ملګرو ملتونو پرون د مخدره موادو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور وایي په افغانستان کې د تریاګو کښت د تیر کال په پرتله څه کم شوی هم دی. خو ځینې کسان شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ګڼ قاچاقچیان او کاروباریان په خلاص مټ خپل تجارت کوي چې د نیولو او محاکمې په برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. د بغلان ځینې اوسیدونکي وایي د وسلوالو فعالیتونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې زیاتې سوي چې دوی ورته اندېښنه لري. په ولسي جرګه کې د بغلان یوه استازي شیر احمد احمدي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره ورځ په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د واده له یو محفل څخه وسلوالو طالبان یو تن وتښتاوه. له دولتي ځواکونو سره یې د لاس لرلو په تور لومړی په ډزو وواژه، وروسته یې په عام محضر کې په دار وځړاوه. د ولسي جرګې دغه استازي له دولت څخه وغوښتل چې د دې ډول فعالیتونو مخه دې ونیسي. د یو بل خبر پر اساس د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې هم د عیني شاهدانو په وینا تېره شپه د سړک جوړونې دی امنیتي شرکت یو ساتونکی د وسلوالو طالبانو لخوا تر تښتونې وروسته په ډزو ووژل سو. چې وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تفسیر نه دی کړی. خو د حساب ځواکونه وایي چې یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې په یو چاودنې کې وژل شوی دی. دغه عسکر د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. رضوان مراد مو په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې ملګرتیا کوي.
ایران وایي دغه هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو د پیلولو لپاره هیڅ ډول فشار او ګواښونه مني. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسن قشقوی دا خبره یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د نړۍ قوتونو له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په اړه په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې مخکې خبرې پیل کړي. د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برتانیې او جرمني استازو یو ورځ وروسته له هغې غونډه وکړه چې د ایران مذاکره کوونکي ویل هیواد یې تازه خبرو ته چمتو دی او په دې لړ کې پر نویو طرحو کار کوي. وروسته له یو ورځ ځنډه تمه کیږي چې نن به د ایران پارلمان د جمهور رئیس محمود احمد نژاد د پیشنهاد شوي کابینې ته رایه ورکړي. د یکشنبې له ورځې راهیسې پارلمان د یو ویشتو نومول شویو وزیرانو په اړه بحثونه کوي. په دې اړه اندېښنې په ډېرېدو دي چې د استخباراتو د وزیر حیدر مصلحي په ګډون یو شمېر پیشنهاد شوي کسان د وزارت وړ نه وي. د پارلمان د رایې د جمهور رئیس احمد نژاد لپاره چې د جون د میاشتې په لانجمنو انتخاباتو کې قدرت بیا ترلاسه کړ لکه یو ازموینه ده. څلور کاله مخکې پارلمان د احمد نژاد څلور پیشنهاد شوي وزیران رد کړي وو. که چېرته پارلمان د احمد نژاد لخوا کاندید شویو کسانو ته رایه ورنه کړي، نو جمهور رئیس به د نویو کسانو د کاندیدولو لپاره درې میاشتې وخت ولري. یو امریکایي قاضي فیصله وکړه چې پاکستانی سنسپوه چې د یو امریکایي مستنطق د وژلو په هڅې تورنه ده، د دې وکالت به هغه قانون پوهان وکړي چې د پاکستان حکومت یې اجرت منلی دی. عافیه صدیقي په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ونیول شوه. هغه په دې تورنه ده چې د یو امریکایي مامور ټوپک یې واخیست او د امریکا د استخباراتو ادارې او پوځي کارکوونکو باندې ډزې وکړې. په دې پیښه کې بې له خپل عافیه چې د امریکایي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وشوې، بل څوک ټپي شوي نه وو. په عافیه باندې لګول شوي تورونه وایي هغه مهال عافیه د چودیدونکو او کیمیاوي موادو او د نیویارک ښار د بیلابیلو سیمو د نقشو په اړه د اسنادو لرلو له امله نیول شوې وه. هغه د قتل په هڅو تورنه شوې ده. په امریکا کې به د هغې محاکمه د راتلونکي نومبر میاشتې په دوهمه نیټه ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان راتلونکي مشر یاکیو هوتو یاما ته وویل هغه دې ته سترګې په لاره دی چې له ده سره د نړیوالې اقتصادي بیارغونې او د اقلیم د بدلون په اړه مسایلو کې همکاري وکړي. دواړو مشرانو پرون په ټلیفون سره خبرې وکړې. د جاپان خبری رسنیو د هوتو یاما له قوله ویلي چې د اوباما ته وویل چې د دواړو هیوادونو امنیتي ائتلاف د جاپان د بهرنیو اړیکو اساس جوړوي. د هوتو یاما دیموکرات ګوند د یکشنبې د ورځې پر لمنې انتخابات وګټل او په دې توګه لیبرال دیموکرات ګوند ته چې له څه باندې 50 کلونو را په دې خوا په پرله پسې توګه واکمني کوله د پای ټکی کېښود. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو په هڅو کې دی وایي د چهارشنبې په ورځ له اسرائیلي مقاماتو سره ګټورې خبرې درلودې. جارج میچل وویل راتلونکې اونۍ به له دواړو خواوو سره خپلو خبرو ته بیرته دوام ورکړي. تمه ده چې میچل به راتلونکې اونۍ په لندن کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني او له نوموړي سره به په فلسطیني سیمو کې د یهودانو لپاره د استوګنځایونو د جوړولو د کار د بندېدو په هکله خبرې ترسره کړي. له ازادي راډیو د نړۍ خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف بنن په مسکو کې د هند له جمهور رئیس پارادیپا پاتل سره خبرو ته دوام ورکړي. پاتل د سې شنبې په ورځ مسکو ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د څلور ورځني سفر لپاره ورسېد. هغه به له صدراعظم ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. تر روسیې وروسته به پاتل د درې ورځو لپاره تاجکستان ته لاړ شي او هلته به د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم خبرې ترسره کړي. نو تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې مو لمړی په فرانسې کې د افغانستان د وضعیت او په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو په اړه، د امریکا په ګډون د ناتو او نورو لویدیځو هیوادونو د استازو د غونډې په اړه خبرو. نن په لغمان کې د پرونی ځانوژونکي پیښې قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. د دې موضوع تفصیل هم اورئ. په امریکا کې یوې نظر پوښتنې ښودلې چې په افغانستان کې د جنګ ملاتړ له پخوا څخه کم شوی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ذهني ودې د وروسته پاتې والي یوه لویه وجه د آیوډین کموالی بلل کیږي. دا کومه ماده ده؟ په راپور کې په اړه معلومات اورئ. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مه هیروئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجو او په دې ارتباط راپورته شوو لانجو ته ځانګړی شوی دی. پرون په فرانسې کې د افغانستان د وضعیت او په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو په اړه د امریکا په شمول د ناټو او نورو لویدیځو هیوادونو استازو غونډه وکړه. په غونډه کې د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر له افغانستان سره د مرستو او انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه ګډونوالو ته څرګندونې وکړې. ردوان مراد د دې موضوع تفصیل راوړوي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ هولبروک د پاریس په غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. هولبروک د شپږویشتو هیوادونو له استازو سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو او په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو په دغه پروسه کې د درغلیو د اداو په اړه خبرې او سلا مشورې ترسره کړې. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس وای ریچرډ هولبروک د غونډې ګډونوالو ته ویل د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې یو قانوني اندېښنه ده. نوموړي له افغان ولسمشر کرزي سره له انتخاباتو یو ورځ وروسته د خپلې غونډې په اړه وویل د ده او د حامد کرزي ترمنځ غونډه کې په انتخاباتو کې د درغلیو موضوع په زیاته اندازه نه ده مطرح شوې. هولبروک د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو موضوع ته په اشاره سره وړاندې وویل د رایو د شمیرلو پروسه لا دوام لري. دغه پروسه په ترڅ کې به د درغلیو په اړه ګڼ شمیر ادعاوې وشي. دا ډول ادعاګانې د نړۍ په ټولو ډیموکراټ پروسو کې رامنځته کیږي. موږ د امریکا په منیسوټا ایالت کې تیر کال د سنا د مجلس انتخابات درلودل چې نتیجو یې ومیاشتې وخت ونیو، خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې به دومره زیات وخت ونه نیسي. هولبروک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کا آی ډی دارت کړ چې واکې نړیواله ټولنه په دې غور کوي چې د ولسمشر حامد کرزي په اداره کې په نړیواله سطحه یو منل شوی شخص وټاکي څو د نوموړي واک وویشل شي. په غونډه کې د کوربا هیواد فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر ویل په انتخاباتو کې د درغلۍ موضوع د ولسمشر کرزي اعتبار ته زیان رسوي. هغه وړاندې ویل فرانسه به د افغانستان راتلونکي حکومت سره په دې هیله چې قانوني بڼه به ولري همکاري وکړي. بل لور ته په برسلس کې د ناټو سرمنشي اندر فوخ راسموسن ویل دغه تړون غړي هیوادونه به له دې نه په صرف نظر چې د انتخاباتو نتیجې څه راوځي له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې وي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د ناټو سرمنشي په حواله وایي دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه انتخابات قانوني او شفاف بولي او که څنګه. هغه خبریالانو ته ویل هیله لري چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجې به د اعتبار وړ وي. راسموسن زیاته کړه د ناټو تړون شاوخوا 6000 سرتیري یوازې د افغانستان د انتخاباتو لپاره په دې هیواد کې نه دي پراته. د نوموړي په وینا دا باید له یاده ونه ویستل شي چې ناټو توانېدلې څو په کامیابۍ سره افغانستان د تروریستانو په ځاله باندې لا بدلېدو وساتي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه واضح خبره ده چې موږ په افغانستان کې د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکي یو. زه هیله لرم چې د انتخاباتو دغه ټوله پروسه به په خپله د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ وي. زه فکر کوم چې دا به له وخت نه مخکې وي چې د دغه انتخاباتو په اړه موږ دلته او په اوس وخت کې قضاوت وکړو. په فرانسه کې د افغانستان په اړه دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرنیو ځواکونو ته اوښتو پراخو تلفاتو په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې د ماموریت د دوام په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
پرون د لغمان ولایت په میترلام کې یو جامع جماعت تر څنګ ځان وژن کې حمله وشو چې په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي او عام خلک ووژل شول او یا هم ژوبل شول. د دغه قربانیانو په اړه وروستي معلومات د ازادي رادیو خبريال لسیمه څخه دا وسره کوي چې په ټلیفون کې را سره د مهرباني وکړي.
بله سلام پورم د کولو نن د سوشل مخکي د لغمان ولایت د اجرایي رئیس جنازه ادا شو او اوس د جنازه ادري انتقالي د دې ترنه دی په لنګار کې خبره تر سره کی. البته تاسو د ګریان کسې چې پرون نه نیم بجې د همدې جمعه په مخه کې کوم چې اوس د سیمه ولاړ یو د ځانمرګ بریډ شو چې د افغانستان د ملي امنیت مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی په ګډون پنځه تنه لوړ کړي دولتي چارواکي پکې ووژل شول. په مجموع کې درویش کسان ووژل شوي او څلور پنځوس کسان ټپیان شوي. نو د یو تعداد جنازې پرون خاورې ته سپارل شوي او د اجرایي رئیس جنازه او د ډاکټر عبدالله لغمانی د دوو بادیګردانو جنازې نن خاورې ته سپارل کیږي.
دغه د زخمیانو د وضعیت په اړه باندې معلومات درته نشته دی چې دوی د څنګه حالت کې دي؟
د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس چې د خپلو لسو امبولانسونو سره پرون دلته نوکری وو هغه ازادي راډیو ته وویل چې شل تنه ټپیان چې د هغوی حالت ښه نه و، هغه د هلیکوپټر په واسطه باندې کابل ته انتقال شوي دي. هغه ټپیان چې جلال آباد روغتون ته انتقال شوي دي، د اکثریت روغتیایي وضعیت د مخ په ختېدو بلل شوې ده.
په لغمان ولایت کې کوم بل ولسوالۍ کې د سیلاب خبر ورکړل شوی دی، په دې اړه تاسو ته معلومات شته؟
بله، نن شپه 2 بجې د الینګار ولسوالۍ او ځینې نورو درو کې سیلابونه راغلي دي چې له امله 11 تنه وژل شوي دي او 3 کورونه نړېدلي دي او 3 سوه جریبه د خلکو کرنیزه ځمکه خرابه شوې ده، له منځه تللې ده. د لغمان د ولی ویان ته احمد ساپي سوشل مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې مړو کې 5 مړي د مړو اجساد سره چین او څلور لا هم مفقود الاثر دي چې دا 9 کسان د یو کور نه دي او دوی د بیرنیو مرستو غوښتنه کړې ده ډونر ادارې چې په دې برخه کې د مرستو توان لري.
ډېره زیاته مننه له لغمان څخه د ازادي راډیو خبریالو چې په دې سیمه کې د پرونی ځان وژون کې پیخي د قربانیانو هم داشن په یوه بل ولسوالۍ کې د سیلاو د راتلو په اړه معلومات راکړل. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې په لوي کې په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د حکومت په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي سیړي نظر پوښتنه کوي چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د جنگ ملاتړ نسبت په خواته کم شوی دی. سلطان محمد سرور د موضوع په اړه د جرمني د خبری آژانس د ریپورت ځینی برخې راوړوي.
یو نظر پوښتنه چې د سی ان ان تلویزیون کړي او نتایج یې د سه شنبه په ورځ خبر شول خي چې په امریکا کې د افغانستان د جنگ ملاتړ کم شوی دی. او 50% کې هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د جنگ مخالفت خوډلې او 20% کې د دغه جنگ ملاتړ کړی. سی ان ان تلویزیون 4 میاشتې مخکې هم د افغانستان په اړه نظر پوښتنه کړې و، خو هغه مهال 85% کې خلکو د افغانستان د جنگ پلوي کړې و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان جنگ ته د خپل کاري پلان په سر کې ځای ورکړی دی. د امریکا حکومت کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل نوې ستراتیژي متوازنه کړي. امریکایي، افغان او نور بهرني ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف چې په وروستیو 2-3 کلونو کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی جنگيږي. په وروستیو 3 میاشتو کې د امریکایي قواو مرجوب له هم زیاته شوه. د امریکا د جمهور رئیس د کار او فعالیتونو په اړه هم د امریکایانو نظر نسبت په خواته بدل شوی. د سی ان ان نظر پوښتنه خي چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې چې باراک اوباما د 4 واګې ترلاسه کړي، د ده د کارونو او فعالیتونو په اړه د خلکو نظر 3% کې راکوز شوی دی. د امریکا جمهور رئیس د روغتیایي بیمې د اصلاحاتو په اړه له کانګرس سره پلان چدی.
د هلمند ولایت د ودانۍ په مرکزی برخه کې د رسنیو یو مرکز چې ټولې اسانتیاوې پکې دي پرانیستل شوې دي. د میډیا سنټر یا د رسنیو مرکز ته د ولایتي بیارغونې د ډلې لخوا د کمپیوټرونو او نورو اسانتیاوو مرسته شوې ده. د هلمند والی په وی خبري ناشته کې پرونوي ل دې مرکز څخه به خبريالان کولی شي چې له هر دولتي چارواکي سره په اسانه خبري وکړي، خو خبريالان وایي دوی داسې یو ځای غوړي چې هیڅ ډول قیودات پکې نه وي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبريالي په اړه ریپورت راکوي.
د ولایت ودانی پنس کې د یو مجهز میډیا سنټر د پرانستلو چارې د 4 سمې په ورځ بشپړ شوې. د دې رسنیز مرکز د پرانستلو پر مهال چې زیات قومي مشران، دولتي رسان او ګڼ بهرني او کورنی جرنالستان حاضر وو، د هلمند والی وویل د دې مرکز پرانستل د دې ښکارندوی ده چې هلمندیان غواړي د خپل حال نه نړیوال خبر کړي او د میډیا سنټر په پرنيږدي چې رښتینی واقعیتونه ویده پاتې شي. او زه زیری ورکوم چې د میډیا سنټر هم د دولتي مامورینو او هم د آزاد جرنالستانو د ګډ کار ځای دی.
تصویری چې دغه دفتر د مطبوعاتو هغه برخه ده یا هغه مرکز دی چې هلمند به وصل کیږي د هیواد مطبوعاتو سره او د نړۍ مطبوعاتو سره. ان شاء الله د وروسته به هغه تیار هغه تت ذهنیت چې د هلمند په اړه وي او زیات وختونه د هلمند په اړه له حقیقت نه لري مسایل خبريږي، د دې مطبوعاتي دفتر، د دې مطبوعاتي مرکز په واسطه به د وروسته هلمند، د هلمند مطبوعات د دنیا سره، د افغانستان له نورو سره به ان شاء الله وصل کیږي او د هلمند اکل به واقعي تصویر شغه په خط باندې بناوي هغه به د هلمند خبريږي
په لشکرګاه شهر کې دولت د مقام په زړه کې د دې میډیا سنټر وداني د دولتي بودیجې نه د 4,00,000 افغانۍ په مالي لګښت جوړې شوې ده. د ژورنالیستانو او د انټرنیټ د مینوالو لپاره د کمپیوټرونو انټرنیټ او خبري سټیج اسانتیاوي د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټي له لورې ورکول شوې دي. په دې میډیا سنټر کې د هر ډول نړیوال او کورنی ویډیویي کانفرنس ورکولو شرایط چمتو دي او هر څوک کولای شي چې د نړۍ او هیواد له مشرانو سره په ژوندۍ بڼه خبري ناستې هم وکړي او هم یې وڅاري. خو په هلمند کې د اریانا تلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر وایي د ولایت په ودانۍ کې د جوړ شوي میډیا سنټر قدر کوه او د خپل کارونو د لا تیزوالي په خاطر د یوه آزاد میډیا سنټر د جوړېدو غوښتنه کوو.
په هلمند ولایت کې د یو بل مطبوعاتي مرکز پرانیستل دا ډېر ښه ګام دی، نه یوازې د آزادو خبریالانو بلکې ټول هغه کسان چې د مطبوعاتو په بخش کې کار کوي د دوی دپاره د پیشرفت یو ګام دی. هلته کیدای شي څه قیدات وي، په ځینو ورځو کې کیدای شي دوی ته هېڅ اجازه نه وي، چې نو که د خبریالانو دپاره داسې یو زمینه برابره شي چې د دوی دپاره هېڅ د تلاشۍ او نور قیدات نه وي او دوی مثلا هر وخت وکولای شي د رخصتیو په ورځو کې په رسمي ورځو کې خپل راپورونه خپل خبرونه ولیږي خپلو رسنیو ته، دا به ډېره ښه وي.
په هلمند کې د جوړ شوي میډیا سنټر ترڅنګ یو خونه د آزاد بحث لپاره او یو هم اوږد سالن د بیړنیو ناستو لپاره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د دې ولایت آزاد خبریالان هر ورځ د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو سره مخامخ دي، چې اکثره وخت د انټرنیټ او کمپیوټري تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله د هلمند ډېر مهم خبرونه پاتې وي.
د هلمند په ولایت کې مو د یو میډیا سنټر یا د مطبوعاتي مرکز په اړه واوریدل چې خبریالان به کولی شي له هغه ځایه په اسانۍ راپورونه برابر کړي. بلخوا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سواد او د مطبوعاتو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دغه ورځ د سپتمبر په 8 هر کال په نړۍ کې لمنځل کیږي او د سواد د زده کړې په برخه کې پرې خبرې کیږي. د دغه ورځې د لمنځلو په مراسمو کې د افغان حکومت چارواکو ویل چې که څه هم د سواد د زده کړې په برخه کې زیات کار کیږي، خو بیا هم تر اوسه پورې په میلیونونو افغانان د زده کړې له نعمته بې برخې دي. په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد په راپور کې نور معلومات اوري.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د سواد د زده کړې د پروګرامونو سره سره په لرو پرتو سیمو کې د روزنیزو مرکزونو د نشتون له امله په دې هیواد کې د بېسوادۍ کچه مخ پر زیاتېدو ده. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم رسیل محمد کریم خلیلی چې د چهارشنبې په ورځ د سواد او د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کړی و، په افغانستان کې د بېسوادۍ د ستونزې په اړه داسې وویل:
حدود 11 میلیون جمعیت کشور از نعمت سواد به بهره هستند.
د وی د هیواد یو 10 میلیونه کسان مو د سواد له نعمت څخه به برخه پاتې دي او له بده مرغه هر کال له 1.5% څخه تر 30% د واجدو شرایطو ماشومانو پورې پرې اضافه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې د وزارت او د نورو مرستندوی ادارو په لکونو کسان په دې برخه کې کار او فعالیت کوي. په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او ناخوالو له امله ده چې د هیواد په زیاتو لرو پرتو سیمو کې په سوونو ښوونځي ویجاړ او د ځینو دروازې اوس هم د ناامنیو له کبله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي او همدا ناامنۍ لږه او یو شمېر نورو ستونزې وي چې د بېسوادۍ په کچه کې یې زیاتوالی راوست. که څه هم افغان دولت او یو شمېر نورې مرستندوی ادارې وایي چې د بېسوادۍ د لرې کولو په برخه کې یې زیاتې هلې ځلې پیل کړې دي.
اوس به هم دا وګورو چې د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې څه راغلي دي.
د اراد خپلواک ورسپنه په افغانستان کې د روان جنگ په اړه په امریکا کې د شوې یوې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړې او لیکل د هیپ سلو کې 50 امریکایان په افغانستان کې د جنگ له دوام سره مخالف دي. ورسپنه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د موجوده ستراتیژۍ د بدلون په اړه شوې سیړنې ته په اشاره لیکلې ده چې افغانان په دې ستراتیژۍ کې د بیړني بدلون غوښتنه کوي. ورسپنه په دوام کې لیکلې ده چې د جنرال مکریسټل لخوا وړاندې شوې سپارښتنه باید یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي، بلکې د هغو د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شي. ورسپنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د شو انتخاباتو په اړه د امریکا وسنه دریس ته کتنه کړې او پوښتلې ده چې امریکا د افغانستان له انتخاباتو څخه څه غواړي. د هیواد دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې په لغمان ولایت کې شوې ځان وژن کې حمله ته په اشاره لیکلې ده چې د حمله دا وښودله چې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې ستراتیژي نوې کتنه ته اړتیا لري. ورسپنه د خپلې تبصرې په دوام لیکلې ده چې د طالب مشرانو د نخښه کولو لپاره یوازې د بي پیلوټه الوتکو بمباري کافي نه دي، بلکې د ځان وژنکو د روزنې مرکزونه باید په نخښه شي. ورسپنه د خپل لومړي مخ په سر کې د افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې د نشه یي توکو په خلاف د افغان حکومت مبارزه بریالۍ پر مخ درومي. د ویسا خپلواک ورسپانه هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا وسنی چلند ته په اشاره د ایشیا ټایمز ورسپانه په حواله لیکل دي چې د ولسمشر کرزی د ناکامولو لپاره د امریکا یوازنی هیله د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دی. ورسپانه وړاندې لیکل دي چې د دغه کمیسون له 15 غړو څخه درې بهرنیان دي چې مشري د یو امریکایي په لاس کې ده او کولی شي د انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راولي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کړنو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د دې کمیسون پریکړې څومره د باور وړ دي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل وخت ابس تیر کړی او نور لنډمهاله ستراتیژۍ د منلو وړ نه دي. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانو هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راخستي او څیړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د لویدیځ د ځینو رسنیو په راپورونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د لویدیځ د ځینو رسنیو دریځ له غرضه ډک دی، خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې له لویدیځو رسنیو څخه غوښتلې چې د داسې راپورونو له خپرولو ډډه وکړي چې په افغاني ټولنه کې ستونزې زیږوي. د راه نجات نادالو تورس پانه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې هیڅ یو بهرنی هیواد ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاس وهنه وکړي. ورس پانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په مرګ ژوبل کې زیاتېدو ته په اشاره د واشنگټن پوسټ ورس پانه په حواله لیکل دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی دی. ورس پانه په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور تبصره کړې چې پکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو ته اشاره شوې، خو له بزګرانو سره د نړیوالې ټولنې په مرستو چې د ورسپانې په وینا ناچیزه دی انتقاد شوی. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه په خپله سرمقاله کې په هیواد کې په شو انتخاباتو تبصره کړې او هغه بریالي بللې دي. ورسپانه په جلا مطلب کې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو لپاره د خلکو انتظار ته کتنه کړې، خو لیکلې ده چې خلک باید له حوصلې نه کار واخلي او نتایج په خپل وخت اعلان شي. او ورسپانه په خپل نننی کارتون کې د اسامه بن لادن د پټېدو مسله انځور کړې او پکې دا ښودل شوی چې اسامه بن لادن په پاکستان کې دی، خو پاکستاني چارواکي افغانستان ته ګوته نیسي.
د روغتیایي څیړنو له مخې په افغانستان کې د ذهني وروسته پاتې والی عمده علت د آیوډین کموالی دی. بېلابېلو روغتیایي څیړنو کې درغلي چې د افغانستان ډېر شمېر ماشومان او ښځې د آیوډین په کموالی اخته دي. آیوډین د انسان په بدن کې یو ډېره ضروري ماده ده چې د تایراید د غدې چې خلک یې هډي بولي په فعالیتونو کې ډېر رول لري. دا غده د تایروکسین په نوم یو هورمون افرازوي چې آیوډین یې اساسي جز دی، نو که چېرته آیوډین کم شي نو دا غده هم بیا په سمه توګه کار نشي کولی او غټه شي چې خلک ورته جاغور وایي. ډاکټران وایي که څوک د آیوډین په کموالی اخته شي نو بدن یې په سمه توګه کار نشي کولی. ماشوم سمه وده نه کوي، په تیره دماغي وده ډیره کمزوري کیږي. د ماشومانو متخصص ډاکټر عبدالواسی سلطانی وایي چې آیوډین د بدن لپاره ډیره ضروری ماده ده. هغه وایي که یو مور د آیوډین په کموالی اخته وي نو ماشوم یې هم پرې اخته کیدی شي. ډاکټر سلطانی وایي هغه ماشوم چې د مور په نس کې د آیوډین په کموالی اخته دی تر ټولو ډیر له خطر سره مخامخ کیږي.
یعنی آیت چې په عضویت کې کم سي هورمون د تایروکسین کمیږي. له ده خاطره د اول د اعراض ولایم د اول د کوچنیوالی څخه چې اول کوچنی تولد کیږي تر کولی سي چې دا د اول ورځ نه د هورمون کمی یا حتی په ځوانۍ کې کم سي یا په هر سن کې کولی سي چې هغه کې تقریبا د هر 5000 کوچنی نه چې تولد کیږي یو کوچنی د آیود یا د تایروکسین کمبود لري. دته اکثرا کراتینیزم وایي. د دې اعراض علائم داسې ده چې د کوچنی خپل نورمال نشونمان سی کولای، یعنی نغتیږي، صحیح ژړان سی کوي، اواز خپته، قد داسې وړې پات کیږي، یعنی نجیږي، د دې ویختان ډیر نازک ویختان کمیږي، نس داسې پرسو پیدا کوي او قد ټیټي. دته دغه مشخص د علائم د کراتینیزم ده چې فقدان د تایروکسین ده. او دا هم کولای سو چې وایو چې د فقدان د آیود ده، ولی ترکیب په تایروکسین کې مشخص خپل رول لري.
ډاکټر سلطانی زیاته کړه چې دغه سه ماشومان چې د آیودین په کموالی اخته وي له لویدو سره یې صحي مشکلات لري، یعنی هم یې ذهني او هم یې جسمی وده کمیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د افغانستان میرمنې او ماشومان په تیر هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي 40% د آیودین په کموالی اخته دي. په طبیعي توګه د دوی په اوبو کې د ایودین کموالی شته. په تیره هغه خلک چې د چینو او لښتیو اوبه څښي، که څه هم چې ایودین د خوراکي موادو له لارې هم تر یو حده ترلاسه کیدای شي، خو چې کله یې په اوبو کې کموالی وي نو په بوټو او نباتاتو کې هم مقدار لږ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په خپل راپور کې وایي تر ټولو غوره دا ده چې خلک په عادي توګه ایودین داره مالګه وخوري. که په ورځنیو خوړو کې کورنۍ ایودین لرونکې مالګه استعمال کړي نو ماشومان یې سمه وده کوي او په دې توګه د ماشومانو ذهني وده ښه کیږي او ایودین لرونکې مالګه لویانو ته هم ډیره ګټوره ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روانه خبرونه کې د دیونی بحث اوری د ازادي راډیو د دیونی په بحث کې د انتخاباتو د نتیجو مسائل او په دې اړوند مشکلات څیړل شوی دي. خو تر هغې د مخه چې دغه بحث پیل شي، راځي د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وورو چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
په لغمان ولایت کې د تیر شپې سیلابونو یو لس کسان مړ کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وی د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د ورستي رپورت ملاتړ کوي. په بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وسلوالو کسانو دوه تنه وژلې دي. ایران وی د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیلولو په لړ کې به هیڅ ډول فشار او ګواښ ونه مني. د منځنی ختیځ لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي وی له اسرایلی مقاماتو سره پرون غټورې خبرې وکړې. د هند ولسمشر له روسیې څخه خپل سفر ته دوام ورکوي او ټاکل شوی چې نن له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وویني. او په مکسیکو کې نامعلوم وسلوالو د نشه یي موادو ګڼ شمېر معتادین په ډزو وژلې دي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته خراغلاست. زموږ د دې بحث موضوع د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کېدو نه لاس ډیر ورځې اوښتې دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا 500% رایو نتایج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې دي او ځینو لویدیځو ډیپلوماتانو د دویمې مرحلې انتخاباتو د ترسره کېدو خبره هم کړې ده. په دې بحث کې په همدغو موضوعاتو خبرې کوو. له موږ سره میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ببرک شینواری، د افغانستان د جمهوری ریاست یو تن کاندید بشیر بیژن او د سیاسي چارو کارپو مطیع الله خروټی. اول به ښاغلی بشیر بیژن ته وخت ورکو. کته سو په دې موضوع چې دغه د رایو نتایج په دا شکل سیوس اعلانېږي، یعنی وخت په وخت دوی هغه شمیرل سوی رای دغه نتایج اعلانې او ټاکل سوی سی په شپږستم د سمبولې هغه ورستی نتایج اعلان سی، دغه بهیر تاسو څنګه ارزوي؟
اوله خو زه باید دا خبره یو ځل بیا وکم چې د زموږ انتخابات او موضوع هغه ټیکې چې کمیسون پورې مربوط ده، همغه زموږ افغانی ضرب المثل پورې مربوط ده چې وایي شطور را گفتن کجای گردنت کج است، گفت کجایم راست است. متاسفانه دا پروسه د اوله سم نه وو او د دې علت دا وو چې د کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت متاسفانه مطلقا یو ضعیف مدیریت او په ځینې مواردو کې غیر قانونی مدیریت وو. دا چې دوی شمیرنه د فیصدی ډول اعلانوي، زمال نظر دا یو جوسازی ده او زه فکر نکوم چې دا رقم په قانون اساسی یا په قانون انتخابات که راغلی. زمونش خبر کمیسیون سره داو چې په دې انتخاباتو کې د شکایت تعداد ډیر زیات ده او خپل کمیسیون د سم شکایت دا خبره وار کړی ده چې امکان لري د ځینې شکایتونو په اساس در نتایج به تغییر وکړي. دوی ته ویلی و چې تاسو د نتایج کله چې د کمیسیون سم شکایت بررسی تکمیل شو او اغوی خپل گزارش ورانده که، پس لعقن ده منطقم لری او توجیم لری تاسو نتایج اعلان که. او دوی په خپل سر روان ده او ځینې نور مسائل هم ده چې همدی پروسه همدی ټیکټ مربوط ده. خو بیا وروسته قربان
به جنس تاسو ویلې چې دغه په فیصدی ډول باندې د نتایج اعلان ده په اساسي قانون کې هم خای نه وي او په د انتخاباتو په قانون کې هم. نو تاسو معلومات څه وایي چې دغه قوانین څه وایي د نتایج به څه قسم اعلان شي؟
فکر کوم چې نتایج باید در رقم اعلان شي چې اوله کمیسیون د سم شکایت خپل گزارش وړاندې کړي کوم شانو باندې چې بررسی کړي، پس لغه چې نتایج اعلان کیږي بیا په هغه کې کوم استونزې یعنی د حقوقی او منطقی لحاظ استونزې نګورم، مګر په دې لحاظ اول خدا روش هم غلط ده. زه او کاندید هم تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې دا رقم چې دوی شمیرنه اعلانوي 1.5% د هرات د کوم حوزې 0.5% د لوګر او 3% د یو ځای دوی که دا کارم کوي باید حوزوار و کی، یعنی په حوزوار چې زه پوښم دا فورمه ما سره شته د لیسی حبیبیه په حوزه کې ما زما درس و رای ده او دوی اعلان کوي 300 یا 200، زه پویږم چې دوی اعلان رښتیا ده او غلط ده. دا یو رقم مختل سازی کوي زموږ اذهان ته.
خروټی صاحب تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
ګوري د افغانستان اساسي قانون هغه سند د معتبر سند چې موږ ټول اجرا دغه مخې نه کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د درې دیرشمې مادې پر بنسټ بل قانون جوړ شو په 11 فصله او 55 ماده کې چې دغه مخې نه انتخابات دایري انتخابات تر سره کیږي، هم د ولایتي شوراګان انتخابات هم پارلماني او هم د ریاست جمهوریت انتخابات. د دې انتخابات او تیر انتخابات نه وشتم د اساس کې اوس په دې انتخاباتو کې دغه قانون مطلق به هولاندې سوپی تا یو ماده نه دوه ماده نه درې ماده نه صدر ماده کې اوس شماره ورته است وایم او تاسو دغه نه مثلا صدر ماده کې در ویل سی دیدم د قانون چې د رایدهی نظام باید مراسی رایدهی نظام کوم یاد، یعنی هر شخص حق لري چې یو رای ورکړي. منګه تاسو عمل د میډیا دارین ولې د تلویزیونو کې چې یو شخص سو رای ورکړي. پنځمه ماده د سی چې د ازادي بیان را اصلاحات مثلا ازادي هغه سره چې خپل ارادي ازادي ولري. من ګولې دی ته اشخاص افراد په حساب د سمت او زب او قوم باندې تحریک سوچ ورسی پلانې تر وای کې پلان ته مور کوي. همچرا نه هم ماده کې د انتخابات د کمیسیون د غړو عدم جانبداري لیکل شوی دلته چې موږ عملا لري چې د کمیسیون غړي په جانبدار نه وبد کې یو کاندید مشخص دفاع کوله و بل او بل اخر راغل رازو په نسل وختم ماده کې نسل وختم ماده کې په وضاحت ویل سی چې زمانی چې ټول ټاکنه خلاصيږي خلک خپل رای کاروي، پس دغه کمیسیون سم شکایت فعالیت کوي. د فعالیت پر بنسټ وخت چې تخطیګان تقلب جل ټول شاد فیصله سو نتایج اعلان سو، پس دغه یا قسمی یا عمومي نتایج اعلانږي. تر هوست تر اوسه پورې دغه لازم چې موږ تاسو یا ناس یاستو د دندې قانون در 53 ماده په اساس چې تخطیګان انتخاباتي تخطیګان شیلي او د 53 ماده په بنسټ چې تحریم د مجازات دغه چې تخطی کړی یو کس تر اوسه نه مجازات شوی ده، نه دغه من هیڅ دي چې متخدیات وګوري په دې قانون کې کچیر واقعا په همدغه 53 ماده کې په وضاحت ویل سی ویلي چې په سلورم باندې کې کچیر په مجازات اسناد غسی تر هغه سرحد پورې چې حسب د کاندید د لیست کاندیدانو پورې نه ده هغه هم کې کیدای شي تطبیق سی. او مثلا عادی ترین مجازات تر اختیار یا دستور د اقدام اصلاحی ده چې غسان اصلاحی یا مثلا جریمه ده نقدی جریمه ده دغه شان پورې موږ تر نه نه پوری چیز ناسم بیا ولسم ورز به خانه غورم تروسه هیڅ کله ما نه دوریدل چې کوم اجرات سوایی.
شنوار صاحب تاسو ترازو بجن صاحب او خروټ صاحب ویل سي دغه و کوم بهیر د نتایج د اعلان روان ده د تر ډیر نیمګړی د ځکه چې هغه کوم شکایتونه سي سوي دي له 2000 تعداد زیات ده هغه هغه ارزیابي سوي نه دي دغه باندې قضاوت نه ده سوي ورستای سي دا مواجه دي او کنه دي. تاسو نظر لرئ آیا په داسې حالت کې دغه نتایج اعلانول قانوني بڼه لري؟
زمان نظر اول افغانستان په تاریخ کې یو ور مخې د دیموکراسي لسیزې په نامه باندې یو موضوع طرحوه چې د انتخابات شوی ولې داسې دقیق انتخابات نه شوی، حتی د زموږ نیمګړي انتخابات شوی. دوی دواړو ډېر د مواد پکې وښوده، هم د غونه سل په سلو کې قوي وو او ډېر ناظرین یې درلوده بین المللي هم داخلي. پخوا په ډیره ښه شکل باندې ظاهر خان په وخت کې انتخابات شوي، بیا وروسته رژیمونو چې انتخابات کړي هغو په خپل سیستم باندې کړي دي. نو ښه د انتخاباتو پخوانۍ سابقه موږ نه لرو. لویو جرګو کې هم دواړو کې داسې وشو چې نمایندګان راغله، داسې نمایندګان چې د خلکې انتخابات هغو دپاره ونه شو. نو تېرې اساسي جمهوریت اتې اولې دورې او ولسي جرګې او ولایت شوراګان ته مشان جرګې ته چې انتخابات شو، دا یو پوره دغه زموږ دپاره یو د سور دو چې وکړه شو راتلونکي کې ښه انتخابات صورت ومومي. خو ټول نه غټ مشکل چې خروج سه ویل زه ګومان کوم چې زموږ غټ مشکل دا چې خلک به بې تجربې وو، ولې بیا هم د پخوانه خوښوي و ډېر زیات خلکو په دې کې زیاته برخه علاقمندي وښوده. تر ټولو مهم مسله زموږ دا وه چې کمیسون اول بې طرفانه بل داسې دقیق معلومه وه چې دا خلک حکومت مقرر کړي وو، او د حکومت مقرریو کې غټ مشکل دا دی چې دا رقم خلک چې مقرریږي د دې شاته یو هدف موجود وي، نو بیا دا خلک راغواړي. داسې عادي نه مقرریږي چې دا سړی لایق دی ساینس فاکولټي ویلې ضرور دی دی میسته، دا سړی لایق دی زراعت فاکولټي ویلې دا دې لپاره لازمه دی، داسې نه راغلي. دا خلک پخوانه تش شوي دي چې دا څوک دی او څنګه دلته راولي. یو خدای واړه ګروپونه دي چې هغه ځوانان دي راځي د کم وخت لپاره یو کورس وي او بیا کار کوي، ولې دا رهبری او لیډرشپ که دا سمې شکایت او کنوره د اجرایه کمیټې وي، دا خلک د خاص هدف لپاره هلته کینول شوي دي. او دې کې متاسفانه چې د بغیر د رئیس جمهور یا نورو کسان نه څو کسان نه د نور هیڅ رول نه درلوده، څو چا خپل خپلوانه پکې درلودم هغه اوس بلې خواته تلی وو. دغه مشکل لپاره ښه دا وه چې د کمیسیون دپاره ترتیب داسې نیول شوی وه چې دا د یوه کمیسیون لیا د یوې شورا لیا د ولسي جرګې مشران جرګې نه رهبري پرایګیری مای پاس شوی وه، نو یو لږ څه به د مستقل بودن فکر اوربان شو.
بخنه وړم په قانون کې خدانه درغلی سي د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون بل ولسی جلګي یا مشرانو جلګي نه د اعتماد را اخلي لکه وزیران سي اخلي کنه، نو بیا څنګه سي یو شی په قانون کې نه مونږ یو شی په علاوه کو
هغه داسې کېدی شي چې کوم شی قانون داسې یو څه صراحت لري چې هغه څه په قانون کې نشته ده. اغه خو کنکیږي اغه مې کوم جرم دی وای نه راځي، ولې هغه شي نه چې ور باندې بحث شوای دی او هغه نکیږي دی مې جرم راځي. جرم راځي غیر قانوني کار کیږي کدا چې دی نه دی ویلي، ولې دیم نه دی ویلي چې مستقل کمیسیون مشان د څوک مقرر کاو څه ډول ویلي دولت خوانه مستقل کمیسیون جوړیږي. دولت خوانه څنګه جوړیږي؟ دولت کې پارلمان هم راځي، ستره محکمه هم راځي، اجرایه کمیټه هم راځي، شهري جمهور پر اساس کړي درې جمهوریت چې مقرره یې باید یو ځای تراجع شوی وای. ای وزیرانو مجلس نه بیا دا تیرې ده مونږ وی حق تیر شوی د می ولاره ده، هیڅ پدلی نه یو نفر مقرره شوی ته رهبری غړي.
خو په هر صورت اوس کراځو د خپل د مونږ د بحث موضوع ته سیدا نتایج د اعلانولو به هیڅ څنګه روان ده او د څومره د قناعت وړ
ده. خو دا خو می مقدمه ویل زه ګومان کوم چې دی پاره بم د بس اوس د روان حالاتو کې دغه طریقه چې کار د دوی نه ولای دی دا سی فرض کړ چې په دیو کې یو سړی ډیر پیشرفت درایو کې دا و شې رای اعلانې دا دریو کسو کې چې مشهور شوی دی څلور یا شپږ کسو کې دی پیشرفتو کې رای دای شوې لکه ګټي یا حتی اعلان شې شوی ګټلې. سبا دغه 2000 جریمو غیر قانوني کارونه چې شوی دی تخلف د قانون نشوي دی دیو کې وسړی دا غره وته مشکله پیدا شو. دا مشکل په دغه سړي چې رای تقریبا ګټلې په دې څنګه تطبیقې چې تطبیقې د ټول ملت دا فکر کوي چې دا د څه جوړ شو ولو کاغه حکم وي خلک د څه بولي وې دا د 90% رای وشل شمیر شوی دی یو نفر پینځه څلوېښت یا اته څلوېښت فیصد رایې ګټلې دي. دپسې د سیسره جوړه کړه چې ګواکې تا داسې تخلف کړی ته ستا غنه منو ستا سره حساب کو اوس دې ته دا ملت څه ووایي؟ دا ملت داسې وایي چې دې سړي که څه هم دې سړي ناروا کړي صندوقونه یې مات کړي او ډخ کړي دي ولې په دغه ورځې ملت نه سره مني؟ هېڅ ممکنه نه ښه چې ملت یې نه مني. چا ته شهیدي مونږ وړاندې کوو؟ چا ته د حقانیت وړاندې کوو؟ د خطره دا باید دا مخکې دوی دواړو په ګډه وویل دا دواړه باید ونډ شوي وای. دا څه شکایتونه چې تللی دي او تخلف د قانون نه شوی دا غون شوی یواری دا څېړلی وای او دا خلک معلوم کړی وای ولو که دا لیست اعلان کړی نه وای په اول وخت کې دومره جدي نه و. ولې په باید یو کټګوري جوړ شوی خارجانو ملیدل وای داخلیانو بیا ورسره مت باوت تر استلی وای بیا که چا دا وکړم بیا خلک پیدا جوړ دا درست نه ده خپل ځان ته مشکل جوړ کړی.
تاسو نظر لري اوس ځینې داسې وایي چې د دغو نتایجو د اعلان ځنډول د دې ترشا یو د صدا او خپل چارواکي د کمیسون وایي چې تر اوسه پورې هغه حتی ابل ورځ پورې موږ رپورټ درلود هغه د رای ورکولو فورمې له ځینو مناطقو نه نوې را رسېدلې ځکه چې د افغانستان کې غرنی هیواد دی جغرافیایي موقعیت داسې جوړښت داسې داسې کېدی چې د نتایج یعنې هغه د صندوقونو یا د هغه د رای ورکولو فورمې هغه د انتقال کابل ته یا نورو جو ته د نتایجو دې کې هم ستونزې موجودې دي تاسو د دغه تاخیر علت څه بولئ
یو ځل بیا زه خپل اولی خبره تکراروم تاسو وګورئ چې فورمې نه در رسیدلې یا صندوقونه نه در رسیدلې مګر شکایتونه رسیدلې ده اوس دا نوی بحث یا نوی شک پیدا کولو دپاره څه ضرورت ده هغه میکانیزم چې په قانون کې چې اوس خروټ صاحب وویل همغه په اساس باید تاسو کار وکړئ اولا کمیسون د سم شکایت خپل بررسی ختم کی خپل گزارش خلکو ته او کاندیدانو ته اعلان کی پس لاغه کوم نتایج چه تاسو وای همداشان چه وکیل صاحب مخکی وایل ده دیر منطقی هم ده او تاسو په یو موضوع باندې دیر تینگار مکوی قانون درست ده چه مون مکلف یو ده قانون ده رعایت بخاطر مگر قانون ده انسانان ده پارا جور شویده یعنی کم وقت چه یو قانون جوری گی اغا یو شرایطی او یو بل وقت چه یو حالات رازی اغا شرایط که بدلون ده نو تاسو که زینی مسائل ده شرایطو ده په نظر نیولو سره یو قانونی بنور که یه اغا توجیه لری مگر پا دی اوه کالو که خمونگ تاسو بولی دل چه حتی ده قانون دیر تختیگان شویده هم ده اوست دولت چه مکلفیت ده تطبیق عادلانه قانون ده دولت پا غاره ده ده اخبال مکلفیت فراموش کرده یعنی هر شویده دی دوینه به قانون که راغله ده تدبیر انتخابات عادلانه و همگانی او تاسو ولیدل چې د زین کاندیدانو لخوا یعنی د 15 یا 16 کاندیدان یا 1 کاندیدانو لخوا داسې پیسې په دې کمپاین نو کې مصرف شو دونه پانه پشان معلومه نه و چې دا پیسې چې دوی مصرف کړی ده د کوم استخباراتي شبکه نه خسته ده د تریاک د قاچاق نه خسته ده د وطن د خرڅولو نه خسته ده یا کومه پیسې چې په دغه اوه کالو کې غلا شوې ده د ځینې قدرتمندانو لخوا د هغه پیسې و عدالت چیرته و زه د یو کاندید په صفت زر روپۍ ما په توان نه و چې زه مصرف کوم مګر یو بل کاندید په میلیونو ډالر مصرف که دلته خو عدالت تر پخو لاندې شو کنه
او دوی خو خپل دو نو کې د خپل رپورت ورکاو د لګښت کنه نو آیا په دې کې شفافیت نه موجود تا خپل نه رپورت نو ورکړی تا خپل سې کوم مصارف کړو په کمپاین کې آیا تا خپل رپورت نو ورکړی
ما خپل رپورت ورکړی دا چې زه هیڅ پیسې نه لرم او هیڅ مصرف ما نه کړی
تاسو مصرف نو کړی په کمپاین کې
بالکل کومه یو سو یو سالویخ یا 15000 روپی چه داد موبایل کارتون او دامی گزارش ور کرده ده دین ازیاد ما سرانه او
مننه خروړی صاحب ځینې داسې وایي چې په دې مطبوعاتو کې د افغانستان د تفسیری کې چې د اوسنۍ نتایجو ته یو ګورو کاندید هم تر اوسه کې هم رئیس جمهور ولسمشر کرزای تر ټولو مخکې ده خو بیا هم 50 جمع یو نه دی پوره کړی او که دغه منوال باندې دغه نتایج راوځي نو کېدای شي د انتخاباتو دویمه مرحله هم امکان لري چې اوسی په افغانستان کې بیا انتخابات تر سره شي تاسو څه نظر لرئ د حالات څه ګوري آیا دا امکان لري
گوری زمان چه انتخابات دایر اوسو پسر که انتخابات و سه مشکلات موجود و اوه مشکلات میدیا لارنه چه خوشبختانه دازل میدیا خپل اغا مکلفیت ایمانی و اجدالی نه پورت اجراد کرده و یعنی زبزه قانم دیدیق راژیو لارنه دی میدیا نه طول و تلویزیون نه راژیوگان نمانه نه وکن چه واقعا بخصوص آزادی راژیو داد انتخابات و پروسه پوشش لانی را کنه و طول افغانستان سه چه طول دنیا دی هر لحظه دیدیم که شفات دی انتخابات نه خبری دلم دیدیق میدیا لبرکت طول اس منگا پیگو چه دی چار سمنه سویده او دی چار سوک شاده پاتیده یعنی کچیری من دقیق ورته وګورو خود په خود د اساسي قانون د موادو پر بنسټ دو مرحله تزی په دی اول نومان دوم نومان دریم نومان دی اول نومان رای مساوی ده یا ټیټ ده د دو مدریم نه دو مدریم مجبور سره جمع کیږي په دې چې دو کسو مابین کې انتخابات کیږي.
خو یو شاید چې کو ګورو د نتایجو ته چې ولسمشر کرزی تر 50% نه زیات رای خپل کړی د نورو ټولو د پاتې رای د غوی دي، یعنی بیا هم دلته سلور 50% خبره ده کنه. آیا دا امکان لري چې د 50% نورو رای کې دغه خلا پوراسي
50% یو طرف ته 50-50 بل سو کنه؟ یوازې منګه کړي بشر دوست او ډاکټر عبدالله رای حساب نکو، حتی هغه مخکې چې زمنګ جناب کابلی سویل اسی باریا نتلس رای وکړي که سوال لسای هغه هم جمع کو، هغه په دې 50-50 کې راضی نو چې راضی تا باندې یو
توپیر دی یو کاندید او د نورو ترمنځ صرف 50% کېده کنه.
بله نوبینان 50 جمع یو ده، دلته مجبور ده دغه کاندیدان چې ټول دغه رای کم کړي دي یا رای هغه کړي ګوره. په اول کې ملت اکثر کارپوهان ډیر تاکید کوي چې دا کاندیدان ځان سره کینی خپل مابینو کې یو یا دوه کسانو ته کې چې دغه رای تقسیم نسی. اوس د اساسي لته دا چې رای تیتسا وای د رای تقسیمات سی وی دی، رای تقسیمات سی وی دی کارځای سب کې اته سلوی خطا نه سلوی 50% ته مورسیږي د دې د کامیابی امکانات ډیر ضعیف دی. په دې ضعیف دی چې یو خو څلور پنځم ماده په اساس تحریم مجازات تر پسې ده د کمیسیون سم شکایت په دې چې عملا موږ مطبوعات لار نه ویل چې اتلس کلنې کریټ نفر لار رای ورکړل. موږ عملا ولیدل چې صندوقونه خالی سو ډک سو. موږ عملا ډیر ته ختیګانې ولیدل. دیدیت قانون څلور پنځم ماده په اساس حتی هست بعضی کاندیدو هم مطرح ده که چیرې واقعا د افغانستان اولیا منافع په نظر کنوسی. نو دا ټول مسائل سره وسنجو انتخابات د اساسي قانون رانایی که خود به خود دو مرحله تزی، اما بیا ما امکر دا دیگ و دا کاسه ای دا دیگ و دم دا چمچه ای انتخابات بیا بم دا در غلیب که ام دا جلد کاری بی ام دا تختیگانه.
شنوار سب سی وزیعت سرایو گوری نو اوز دستی هم ملکی سی امکان دیست سی دوم دورتا یا دوم مرحله تی انتخابات لرسی. تازه دا افغانستان وزیعت سی گوری امنیتی وزیعت تیرو انتخاباتو کم امنیتی تدابیر دیر چنگو سی ده خلکو ده ازیعت سبب هم سوله پر دیر روزایو که بریدون هم اصول یعنی پر دیر تینګو شرایطو کې سخت شرایطو کې انتخابات تر سره شول. د امنیتی په لوام درنګ اقتصادي په لوام کې چیرې تاسو ګورئ نو دویم دور یا دویم مرحله انتخابات آیا امکان لري په افغانستان کې تر سره شي؟
سره دقیق نشي ویلای چې مخکې تاسو ته ځواب وایم. هغه دا ده چې دا اوسه پورې لګ د وخت ده دا و چې بیا تبلیغات شروع شي زه فکر کوم چې دویم دور ته خامخا لاړ شي. اولیا مخکې کوم تبلیغات روان و غوښ کې افغانستان خلکو فکر کوي چې دا دویم دور ته نزي. اوس دا تبلیغات منګه نکو چې منګه مسؤلیو د تلویزیون لاره خپل د کمیسون د تبلیغ ته تاخير ورکړ چې تغیر ورکړ خلکو سره شک پیدا کړی دا دویم خواته البته وزن دروند دی چې دویم خواته لاړ شي. په دې کې البته بین المللي موسسات داخل سره بولی دولتونو موسسات
یعنی وی هم دلته داخل دی مداخله کوي د کمیسون په چارو کې.
نه دلته حکومتي پرتی دی یو دا شی موږ وی چې دلته هیڅ نشته خیر خیرات دی د استقلال او مغه خوانای مفهوم را واخلو ملي حاکمیت مغه خوانای د آزاد او انتخاباتو مغه اصلي یو ده د چي زبه کې بسرمند یو حقیقت موجود دی دلته خارجي کوي هغه د زخت ډیرو هوادو وینه د غو مصرف کیږي تویږي پس مکه باندې پیسې د غویزي سربېره دومره شروع چپاول مې نورې پیسې مره تراکی او تر ټول برداشت ش بین المللي پرشتید د امریکا پس مکه غوسیار اورځي ته د افغانستان په مسله کې د عراق مسله دومره مهمه نه نو د سر خټول د دنیا راغله په دغه صورت کې آیا غوب چوپ پات شي دا څه کې دي شي د خارجي قواوي راغلي وي او یو دای څوک راشي چې د مایل باندې برابر نه وي هغه سره برابر نه وي د شوروي اتحاد نه موږ تاسو تجربه ده شت از موږ هم خام ویل ساس را دونه کوم ځنه چې یو مدیر باندې حتی یو روسی امضا کوله چې مدیر به مقرره ده کوز بي امضا نه کوي د خنیش کوله چې افغانستان واقع اختیار یو چا لور کو ویني د بلچاتويږي دا سنیش کې دا یا مخالف سړي دا ورکا یا هغه څه چې ورسره مقابله کې واقع کیږي دې باندې دومره فکر مونږ نه کول کنه نور دنیا چوس په دې فکر ما دومره متخصصین مونږ د ارغ نه نیولې تر دې زمونږ میزه پورې نه شل کا د غربي هوادو متخصصین ناستي چې ګوري افغانستان کې څه واقع کیږي او څه ګټه کوي.
نو کله خپل بحث موضوع تر شو د انتخابات سره لواړه نیمګړتیاو بیا هم افغانستان ته ډیر مهم ول، ځکه چې لډیرو جګړو وروسته دویم دور انتخابات و، خلکو هم پکې په ډیرو سختو شرایطو کې برخه واخیستله، خو بیا هم ځینې ستونزې را برسېره شوې دي چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي. مثلا د تخطوی خبره کېږي، ځینې کاندیدان ګواښ کوي چې که د دوی په وینا عدالت سره ونه شي نو مظاهرو او تاوتریخوالي ته به لاس واچوي. د بهرنیو لخوا هم فشارونه زیات شوي دي، یعنی دې وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي. زما پوښتنه دا ده چې خپل افغانان، یعنی د افغانستان حکومت، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، کاندیدان او نور باید څه وکړي، یعنی د څه څه باید وشي چې د ستونزې د حل لاره راوځي؟
زما نظر اول خدا نتیجې ته رسیدلی نه دي. ما مخکې وویله پیداش د عمومي نتیجه چې د کومه لاره ما روان ده، دا اوس موږ په شانو شوتم بولای په یوه مصیبه باندې ولو کار څومره عالی منطق هم دلته جوړ شي، دغه پروسه روانه ده. زموږ اراده نه ده باندې، د ملت اراده سره یو څه تړلې ده. ولی ملت خو یو څوک راپورته کوي، په خپله خو نه شي راپورته کوي، هغه وسیله هم دستي لپاره نشته دی. نو زما نظر دا ده چې پریږده دا پروسه مخکې لاړه شي او خلک وویني چې دویمې دورې له لاړه دویم دورې لاندړه هغه اکثره فکر پوکا. یو د مظاهراتو، د اعتصابونو، د حزبونو جوړولو، د سیاست کولو مسله، دا مسله کاملا غلط ده چې څوک یې څوک مظاهره نشي کړی. قانون اساسي کې شپږ دیرشمه ماده کې د ټول ازادۍ د خلک لیکل شوی دی. د ده خاطر څوک چې مظاهره کوي وده کا، څوک چې د ډوډۍ نه خوړلو ارتال خیلار ده شي، د حضوري شمن در ټول ډخ کړ چې د رئیس جمهوریت کې غلطي شوې ده، دا بالکل مونږ یې منو چې صحیح ده. ولې کچا ویلې زه ټوپک من جګړه کړم، د خپل من غیر قانوني کار دی، دا دواړه سره ګډو. ولې یو سړی د چې انتخابات یې شو مظاهره ده وکړه ټول افغانستان کې د مظاهره، ولې که جګړه یې جوړوله هغه حکومت پیږي، قانون پیږي او کار یې پیږي. نه مخکې دوی ته اجازه شته، نه هغه نورو ته اجازه شته چې څوک اعلان یې زه وسله پکې راخلم. او په دې دغه مسله کې چې اخر خبره ذکر ما د انتخابات په دې کار په مسله کې اجازه ورکړي کچېره دا اول چا شو سزيات دغه ډېری نمبر ډېری اجازه ورکړي چې دا انتخابات وګټي، دا ټول شي نه موږ بلې خواته نه بيو. اجازه ورکړي چې کارځي چې به وګټي پرې د چې به وګټي. کچېره کمیسون په دې کې څه لري، دا ټیم د دغه جوړ شي، دا چا چې ځانونه کاندید کړي کمیسون سره د ګډ کار وکړه چې دغه تخلوب هغه په اعلان شي وګورو چې څه کولی شو. زما نظر بل هیڅ لاره اوس موجوده نه، ځکه لاره هغه وخت کې پیدا کېده شو چې لا کار نه وای شروع شوی.
مننه خروټ صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟ یعنی د خلکو د اندېښنو د منځوړلو لپاره، خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره څه باید وشي؟
گوری او زمان چه خلق جیگی که اعتصاب که یا مظاهره که یا تاثر داده مثلا حق ده، اما مظاهرات یا اعتصابو تا یا توجیه بایدی یا شای خلق خود به خود لیوانیان هم ندی اضافه که وقت هم نداری چه راسی سرکو تاوزی مظاهره که یکانه لاره احداده هم ده اوس هم ده غیر سرشمیره نه چه به غیر قانونی توگه ایلانی گی ده غیر رای چه ایلانی گی ده باید توقف ورتور کلسی پا مطلق توگه خپل فشار طول پا کمیسیون ده سم شکایت راوړي. کمیسیون سم شکایت دی دا ټول شان وسیلی دا ته ختیګان یار اورز منګه اورو چې کمیسیون سم شکایت تعداد راته رحمت پاتر لاره نه خي نه اجرات خپل د دې اجرات مثلا د ماده اول نه 55 ماده کې د بند اول نه تر ان 15 بند پورې ورته مشخص ویل سي چې دا کار ته کوي سي دا صلاحیت ورته ورکړ سوای. فقط د دې لپاره چې خلک نور زیاتی انتظار پاتې نسی د شمیرنې یاد د قسمی اعلان بخش توقف ورکړسی د بیژن صاحب خبره ډیر دقیق ده. د سې ضرورت نه دا سې یو اعلان کړه، نه ولایتونه سره ټول یو ځای کې جمع کړه او ځای مربوطه جمع کړه چې معلوم سي چې پلاني یو ځای کې چا څومره رای وړي ده. هغه کار دې مخفي ته وکړه، میدانه و پریده چې کمیسیون خپل اجرات ملت ته اعلان کړي میریادانه نه. زمانی چې کمیسیون خپل هغه اعلان کړل، خلک سره مګه کیږي صبر کیږي اوس ګوري فلانی کاندید نومره ملت سره رئیس سره جفا کړي فلانی کاندید کړي، دغه زمينه نه د زارات ته مسایدیږي نه اتصابات نه بلته.
به جن سپتا سم پلان ټکو کې کچره دغه نتیجه گیری وکړي.
زه خوانم چې دا وایم چې انتخابات دا پروسه د یو ملي دموکراتیک او اسلامي پروسه د افغانستان د خلکو هم حق ده و هم مکلفیت ده، او د افغانستان د خلکو لخوا دا دواړه په سمه توګه سر ته ورسېدل. چې زه د زړه له کومې د خلکو څخه تشکری کوم، حتی د هغه کسانو څخه چې ما ته هم رای نداره کړی مګر صندوقو ته تلایده او نور کاندیدانو ته برای را کرده. یو کوتاه تبصره لرم چه انتخابات دوام دور تزیه که در اشمیرنه پا حساس انتخابات دوام دور تزی مونگ ایسا نیوک نلرو او ده که ده کمیسون سم شکایات ده بررسی پا اساس یعنی حال تثابت کیگی چه کمچل او تقلب شویده او پا حقا صورت دوام دور تزی ده نه زمنم او نه نور کاندیدان منی زکه چه پا جل او تقلب که ده یو کاندید گت هم نشته او ده یو کاندید ضرر هم نشته.
ډیر مننه زمونږ د دې اونۍ بحث همدومرو لمونږ سره په دې بحث کې د کابل په سټوډیو کې میلمانه وو د ولسی جرګې غړی ببرک شینواری د افغانستان د جمهوری ریاست یو تن کاندید بشیر بیژن او د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټی.
سوالگریم جوابون هر وام برت درزم خودشی جی پابانو جار کام برت درزم خودشی جی پابانو جار کام برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچی باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سچ پلو لپو اوشکې تویم درته درځم پلو لپو اوشکې تویم درته درځم او سوال کریم جوابونه هېروم